بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو السلام علیکم اوس خاغلی پور احمدی درته د بقره د مبارکی سوره یو سلو وویشتم او یو سلو اتویشتم آیتونه تلاوتوی چې ورپسې ژباړه هم درته خبریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، او هغه وخت چې ابراهیم او اسماعیل د بیت الله د دیوالونو بنیادونه خیژول، وی ویل: پروردگارا، زمونږ دا خدمت قبول کړي چې ته ښه اوریدونکی او پوه یې. پروردگارا، مونږ خپل فرمان ته تسلیم کړه، او زمونږ له زوزاد او کورنۍ هم یو داسې امت پیدا کړي چې ستا فرمان برداره وي، او د خپل عبادت لاره او روده مونږ ته وښیا، او توبه مو قبول کړه چې ته ډېر توبه قبلوونکی او مهربانه یې.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زمونږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لینده د میاشتې 24مه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 6مه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. اوګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام له کمیسیون څخه د ایران د لرې کولو د پریکړه لیک ته سویبېدل د امریکا دسیسه نومېږي. بیا د کتابونه د علم باغونه اونیس پروګرام لرو، ورپسې به د حکایتونو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. اوګوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstudio.com/ps. اوس به راشو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران پرمختګ هیڅکله نه بندیږي. یو عرب هیواد د ایران د اهل سنت او دالم په وجلې کې لاس لري، او ایران کې نیمایي پانګونه د افغانستان وګړو کړې ده. پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې هیڅکله به د هیواد پرمختګ بند نه شي ویل، دغه مشکلات چې دښمنانو رامنځته کړي دي په ټول هیواد کې د خلکو له مقاومت او ناکامه کېدا سره مخامخ شوي دي. هغه نن د ایران د بیرجند شهید کاوی نړیوال د هوایي ډګر ته د رسیدا په وخت ویل، د ایران پرمختګ به دوام لري او هیڅکله به ونه درېږي. د ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې خراسان جنوبي ولایت د ایران د علم او د کلتور په ولایت مشهور دی زیاته کړه، د ایران د خراسان جنوبي ولایت ظرفیتونو ته پام اوښتی دی. د ایران د غړیتوب لغوه کول د امریکا کار دی. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی، د ایران د حکومت ویان علي بهادوري جهرومي امریکا د ملګرو ملتونو د ښځې د مقام په کمیسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب د لغوه کولو مسؤوله وبلله. هغه بېګا د ملګرو ملتونو د ښځې د مقام په کمیسیون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب لغوه کېدا ته په غبرګون کې امریکا د دغه اقدام بنسټګره وګڼله، او وی ویل: د دنیا دریمه برخه ښځینه زندانیانې په امریکا کې بندیانې دي. جهرومی په امریکا کې د ښځو د حقوقو زیاتو خلاف ورزیو ته په اشارې سره وویل: له 2015 میلادي کال څخه تر اوسه پورې د امریکا کابو 250 ښځې د پولیسو په زور زیاتی سره له محاکمه کېده پرته په واټونو کې وژل شوې دي. په ایران دښمنان د حملې سلطې خواب هیڅ نه محقق کېږي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک کمانډان سردار میجر جنرال حسین سلامی وویل: په اسلامي ایران د دښمن د سلطې خوب نه محقق کیږي، خو د دښمن په ذهن کې دغه خوب شته او هغه ته د رسېدا لپاره خپل ټول توان کاروي. هغه نن په کوم کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې دښمن د ایران د اسلامي انقلاب له فلسفې سره مشکل لري وویل: هغه بایکاټ چې ایران د هغه په مرکز کې پریوته او سم په مرکز کې د هغه تر ټولو ورانون کې ستراتیژي ده چې یو شمېر هیوادونه یې د یو ملت پر ضد کارولی شي چې دښمن د غلر هم وزمیله خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. سلامی زیاته کړه ایران سبا په پرله پسې ډول د خپل پوځي توان او د توغندوي او د بې پیلوټه الوتکو د قدرت د پیاوړي کولو په حال کې دی چې دغه کار هم د دښمن لپاره د منلو نه دی. یو عرب هیواد د ایران د اهل سنتو د عالم په ټیرور کې لاس لري. زمونږ خبریال راپوره کړی د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د استخباراتي ادارې د عمومي اړیکو دفتر له یو عربي هیواد سره د مولوي عبدالواحد ریګي د ټیرور د عواملو د ارتباط خبر ورکړ. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د استخباراتي ادارې د عمومي اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې وویل د پولیسو او د امنیتي ځواکونو لخوا د مولوي شهید عبدالواحد ریګي د ټیرور د عواملو له نیول کې دا وروسته هغوی د لومړنیو پلټنو په وخت د مولوي عبدالواحد ریګي د تختولو لپاره د راودې د غوره کولو د تختولو د څرنګوالي د انتقالولو د ساتلو او د شهیدولو د څرنګوالي د ښودلو په وخت د هغه په ټیرور کولو اعتراف وکړ. دغو نیول شویو قاتلانو د اعترافاتو په وخت وویل دوی نیت درلود د مولوي عبدالواحد ریګي د شهادت له کبله د رامنځته شوي په ځان له کرارېدا وروسته یو بل کس هم ووژني. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د استخباراتو د ادارې د عمومي اړیکو دفتر زیاته کړه د موضوع پیچلتیا او له یوه عربي هیواد سره د ټیرور د عواملو ارتباط او په هدف وړ هیواد کې ترسره شوي کتنو ته په پام سره تخصصي څیړنې په اجنډا کې شامل شوې چې ترلاسه شوې نتیجې به وروسته اعلان شي. امریکا په ملګرو ملتونو کې اصلي څیره څرګنده کړه. ایرنا خبری اژانس وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ سلاکار د ښځو د مقام په کمیسیون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب په ختمولو کې په ایکوسوک غونډې کې د امریکا غیر قانوني اقدام ته په اشاره سره وویل امریکا په ملګرو ملتونو کې خپل اصلي څیره نندرې ته وړاندې کړې ده. د ایران د نمایندګۍ سلاکار ډګینه کړه په داسې حال کې چې د امریکا استازي د امنیت شورا په غونډه کې د څو اړخیز بلنې په ملاتړ کولو او د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع کولو خبره وکړه، خو له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو په بله غونډه او د ملګرو ملتونو د اقتصادي او د ټولنیز شورا ایکوسو غونډې کې د واشنگټن حقیقي او اصلي څیره نندارې ته وړاندې کړه. امریکا او لویدیځ هیوادونه له خپلواکه هیوادونو سره دښمنۍ لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان یو شمیر متفکرانو د سیمې په بدلونونو کې د خارجي هیوادونو د منظمو لاسوهنو په رول باندې غور کولو سره د خپلواکه هیوادونو په تیره بیا د اسلامي حکومتونو په وړاندې د لویدیځ له توپیر څخه د ډکشنن په باره کې د خلکو په خبرولو ټینګار وکړ. په اسلام آباد ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري سلایار په قرباتوب سیاسي مذهبي حقوقي پوهنتوني او رسندوي حوزو ته اړونده د پاکستان د متفکرانو او پوهانو وحدت رامنځته کوونکې غونډه وشوه. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سید محمد علي حسینی او د ایران د سفارت کلتوري سلایار احسان خزائی د پاکستان د شخصیتونو د ګډون په هر کلي سره د دوو دوستو او ګاونډیو هیوادونو د ملګرتیا وحدت د نړیوال استقبار د مورزانه کتنې په شمول مخته د پردو ګډو چیلنجونو او د ایران او د پاکستان په شان د سیمې د غشیندونکو هیوادونو او د اسلامي دنیا د ملګرتیا په هکله وینا وکړه. امریکا بیا د ایران ملګرتیا ته مثبت ځواب ورکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې خبر سره چې ایران د ځینو پاتې مسایلو په هکله خپل ښه نیت څرګند کړی دی، دغه موضوع ته د امریکا د مثبت ځواب د ورکولو او په ممکن چټک ډول اټومي تړون ته د بیرته ستنېد لپاره د ډیپلوماټیکو لارو چارو د مندلو غوښتنه وکړه. وانګ وین بین د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بوریل او د وروستیو څرګندونو او د ایران او د پنځه جامع یوې ډلې د خبرو اترو په باره کې وویل چین اټومي تړون ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره د سیاسي او د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام هرکلی کوي. ایران کې نیمایي پانګونه د افغانستان خریزو کړي ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی کومیویل په روان هجری لمریز کال کې په ایران کې نیمایي ترسره شوې پانګونه د افغانستان پانګوالو کړې ده. هغه چې د ایران په خراسان رضوي ولایت کې مشهد ښار ته ورغلی و، نن له ایرنا خبریا ژان سره په مرکه کې وویل د افغانستان خارجو ته زمونږ کتنه باید فرصت محوره واوسي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي په دې خبرې سره چې د افغانستان د خارجو د پانګونې له لوړ ظرفیې څخه په تر ټولو ښه ډول استفاده وکړي وویل د خارجي پانګونې لپاره د زمینې برابرول په لومړیتوب کې دي. هغه ویل په ایران کې د افغانستان کابو 15 میلیونه خارج اوسیږي. د پاکستان او افغانستان عسکرو نن بیا جګړه کړې ده. شفق نه خبری اژانس راپور ورکړی د پاکستان او د افغانستان سرحدي ځواکونو یو ځل بیا په سپین بولتک چمن سرحدي لاره کې جګړه وکړه. دغه جګړه نن هغه وخت وشوه چې د طالبانو ځواکونو غوښتل د سپین بولتک په شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړه کړي چې د پاکستان عسکرو یې مخه ونیوله. د نن ورځې د جګړې د مرجوب له حکله تر اوسه کوم راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو مشر د پنجشیر ولایت چارواکو سره کتنه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشیر ولایت له چارواکو او مخورو سره کتنې او د ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چیرې چې کله ناکله د نکرریو ناخطو خبرونه رارسیږي. د طالبانو د حکومت وین زابع الله مجاهد د تیر په څیر پرته له دې چې د دغه لیدو انځورونه ویډیوګانې خپرې کړي دغه لیدنې د په ټویټر پاڼې خپره کړې ده. پاکستان او تاجکستان او افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان او د تاجکستان مشرانو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو پر ضرورت ټینګار وکړ. طالبانو ډلې چې له 13 میلادي کال راسې په افغانستان کې واک ته رسېدلې ده د موقت حکومت په جوړولو سره په هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو ژمنه کړې ده، خو تر اوسه یې عملي نه ده کړې. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان نن په اسلام آباد کې په کتنی کې ویل په افغانستان کې له ټولو سیاسي ګوندونو او ډلو څخه جوړ یو پراخ بنسټه حکومت ضروري ده. لیدیزو هیوادونو اروپا ته له جنګ سره مخامخ کړي ده. فارس خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبنزیا د ناټو پراخول د جنګ له خطر سره د اروپا د مخامخ کېده عامل وبلو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تهران ریډیو په درمن اردن کوز بیوا سیاسي تبصرہ درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام له کمیسیون څخه د ایران د لرې کولو د پریکړه لیک ته سوبېدل د امریکا د دسیسه نومېږي. د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام له کمیسیون څخه د ایران د حسپالو پریکړه لیک په تیرې چهارشنبې ورځ په 9 موافقو په 8 مخالفو او 14 سپینو رایو سره تصویب شو. روسیې، چین، بولیویا، کازاکستان، کاراګوا، نایجیریا، عمان او زیمبابوې هیوادونو د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام له کمیسیون څخه د ایران د حسپالو لپاره وړاندې شوي پریکړه لیک ته مخالفې رایې ورکړې. مهم ټکی دا چې د ملګرو ملتونو د منشور د دوستانو ډلې چې د آسیا، د افریقا او د لاتینی امریکا 19 هیوادونه پکې شامل دي، د ښځو د مقام په کمیسیون کې د ایران د غړیتوب د ختمولو لپاره د امریکا په سیاسي پریکړه لیک باندې د غور په غونډه کې د ملګرو ملتونو د منشور د خلاف ورزي او د ملګرو ملتونو د اقتصادي او د ټولنیزو شورا ایکوسوک چې د ښځو د مقام کمیسیون تر دغه شورا لاندې کار کوي په اجنډا اعتراض وکړ. هغوی ویل دغه اقدام چې عملاً د ملګرو ملتونو په یو ارګان کې د ګډون لپاره د خپلو لومړنیو حقوقو له ایمالولو د یوه غړي حکومت د محرومېدا سبب کېږي یوه خطرناکه روده ګڼي. دغه ډلې وویل په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د دنیا له ټولو سیمو څخه د ټولو غړیو د هیوادونو په شاملېدا او د هغوی د شمیر په زیاتېدا ټینګار لري، د یوه غړي یعنی د ایران د اسلامي جمهوریت محرومول چې د ایکوسوک په رایې او د آسیا او د کیونوسیا د جغرافیې ډلې له لومړي ته یې د وروسته انتخاب شوی دی غیر قانوني ګڼي. د ملګرو ملتونو د ښځو د حقوقو له کمیسیون څخه د ایران د حزبالو د پریکړه لیک ته سویبېدل د امریکا د دسیسې نتیجه ده، کومه چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په ایران کې د بلواو د رامنځته کېده او د ایران د ښځو د حقوقو د ملاتړ په پلمه د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام له کمیسیون څخه د ایران د ایستلو لپاره پراخ کمپاین پیل کړی و. د امریکا دغه غیر قانوني اقدام چې په ملګرو ملتونو باندې منفي اغېز شیندلی دی، له ایران سره د امریکا زړې دښمنۍ ته په پام سره هیڅکله یو ناڅاپه اقدام نه و. سره له دې مهمه مسله دا ده چې د امریکا دا ډول اقدام د ملګرو ملتونو د نظام هیوړوالي ته مهم ګزار ورکوي. په عین حال کې د امریکا اقدام د ملګرو ملتونو د منشور له روح او متن او په تیره بیا په ټولو څو اړخیزه ټولنه کې د هیوادونو د برابر او د معنی لرونکي مشارکت لارې غړیتوب کې د هیوادونو د واکمنۍ د برابرۍ پر اساس د هغوی له بنیادي اصولو سره په تضاد کې دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید ایروانی د ښځو د مقام په کمیسیون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب د ختمولو د پریکړه لیک د مستودې د غور په غونډې کې ویل، ایران د ملګرو ملتونو د ښځو د مقام د کمیسیون غړی وي که نه وي، د ایران ښځې او انجلۍ په فعال او غشندونکي ډول په تیرو نړیوالو ټولنو کې خپل مشارکت ته دوام ورکوي. په ایران کې د ښځو د حقوقو د خلاف ورزیو په هکله د لویدیځ په تیره بیا د امریکا بې بنسټه اداګانې او د ایران د ښځو د حقوقو د تامینولو په لړ کې د اقدام ادا په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د ایران د ښځو په شمول د ایران د خلکو پر ځای تر ټولو سخت او تر ټولو پراخ بایکټونه لګولي دي. په عین حال کې د اسلامین کې لاوله بریالیتوب وروسته په ایران کې د ښځو د حالت په باره کې موجوده شمیرنو او سیاسي، ټولنیزو، کلتوري، اقتصادي بهیرونو او په تیرو 40 کلونو کې د ایران د اسلامي نظام دوام ته په کتنې کې په دې زمینه کې په کامل ډول د امریکا او د هغوی د اروپایي ملګرو د اداګانو پټه حالت ښیي. د ایران ښځو له اسلامي انقلاب وروسته د سیاسي، د ټولنیز، د کلتوري، د زده کړې او درملنې او سلامتیا په ټولو ډګرونو او حتی د عمومي خدماتو په زمینه کې ډېره زیاته ونډه لرلې ده. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ښځو لپاره د لوړو زده کړو د پراخولو، د میرمنو د پوهې په زیاتېده او د هغوی د وسونو په پیاوړتیا سره د میرمنو د سیاسي او د ټولنیزو مشارکتونو ونډه هم ډېره پراخه شوې ده، چې بېلګه یې د ایران په بېلابېلو انتخاباتو کې د ښځو د پام وړ ونډه او ګډون دی. د ایران ښځې او انجلۍ په ډېره پراخه اندازه په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، علمي، زده کړې، روغتیایي، ورزشي او د اسلامي ایران په نورو ډېرو ډګرونو کې فعالیت او مشارکت لري. د بېلګې په توګه ګڼ شمېر ښځې د ایران د اسلامي شورا او د غراز د ښار او د کلیو د شوراګانو غړي دي. د ایران په لوړو زده کړو کې د ښځینه محصلینو ونډه 68% ده. په دې سربېره چې په ایران کې د ښځینه مدیرانو ونډه هم ډېره زیاته شوې ده. له اسلامي انقلاب وروسته د ایران ښځې د روغتیا، د سلامتیا په حوزه کې هم زیاته ونډه لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
کتابونه د علم باغونه.
گران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې کتابونه د علم باغونه ترنوان لاندې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، د مذاهبو په سپیڅلي کتابونو کې د هغوی اصلي تعلیم ځای شوی، داسې تعلیم چې د هغو مذهبونو معنوي حقیقتونه بیانوي او له الهي ذات سره د اړیکو د نیولو اساس جوړوي او د ډله ایز هویت د پیاوړتیا ستنه بلل کیږي او عرفاني تجربې او د معنوي اعمالو څرنګوالی بیانوي. کتابونه د علم باغونه په دغه خپرونه کې به دغو خزانو ته یو لنډه شان کتنه کوو. Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، کابو په دنیا کې د دنیا ټول مذاهب، باورونه او فکری مکتبونه د خپلو لارویانو د لارښوونې لپاره لیکلي متنونه لري. دغه کتابونه یا په بل عبارت سره سپیڅلي متنونه د مذهبونو اصلي تعلیمات په ځای کې ځان پر ځای کړي دي. روانه خپرونه کې به د دریو مذهبي کتابونو په هکله معلومات درکړو کوم چې په قرآن شریف کې ورڅخه یادونه شوې ده. زبور د داسې کې یو کتاب نوم دی چې د قرآن او د اسلامي روایتونو پر بنیاد په حضرت داود علیه السلام نازل شوی دی. زبور په عبري ژبه ده او له متعال خدای سره د مناجاتو، دعاګانو، نصیحتونو او پندونو څخه ډک دی او د ربوبي مقام تجلیل کوي. زبور له تورات څخه وروسته نازل شوی دی. د روایتونو پر بنیاد دغه آسماني کتاب ته ځکه د زبور نوم ورکړل شوی دی چې په لوحونو باندې د یوه لیکل شوي ټولګې په توګه نازل شوی دی. د ځینو پوهانو په باور زبور د مکتوب معنا ورکوي. ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې زبور د زمري له ریښې نه وتلی دی او زمره د قدرت او ترانې معنا ورکوي. د حضرت داود علیه السلام د زبور بشپړ متن څلورمې پیړۍ ته ورګرځي او د مصر د کاپتیانو په ژبه ده او د دې هیواد د کاپتیانو په میوزیم کې ساتل کیږي. هم په قرآن شریف کې د نساء او سرا په مبارکو سورو کې د حضرت داود علیه السلام له زبور څخه یادونه شوې ده. سره له دې چې قرآن کې راغلي دي چې زبور حضرت داود علیه السلام ته ورکړل شوی، لیکن د اهل سنت یو شمېر مفسرین په دې باور دي چې په زبور په ټول کې د انبیاو کتاب دی. د نمونې په وتلي تفسیر باندې د آیت الله ناصر مکارم شیرازی او د یو شمېر لیکوالانو په تالیفاتو کې زبور په نورو پیغمبرانو د حضرت داود علیه السلام د بروالي لامل بلل شوی دی. دغو تالیفاتو کې همدغه راز ویل شوي دي چې د زبور د آسماني کتاب ځینې برخې له تحریف نه خوندي پاتې شوي دي. ابو ذر غفاری علیه الرحمه له نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه نقل کوي چې د یو سال څلورم آسماني کتابونو یو کتاب چې په نړیوالو نازل شوی دی د زبور کتاب دی. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په قرآن کریم کې ذکر شوی زبور د لرغونی یا عتیق پړاو کې له مزامیر سره سمون خوري. مزامیر اکثره د دعا او تسبیح مشهور کتاب دی، خو دواړو هم زبور او هم مزامیر حضرت داود علیه السلام پورې منسوب دی.
قدرمنو اوریدونکو، آسماني کتابونه په دوو برخو ویشل کیږي. یوه یې ځانګړي تشریعي احکام لري او له نوي مذهب په اکله خبرې کوي. دوهم ډول بیا نوی احکام له ځان سره نه دي راوړي، بلکې اکثره په اخلاقي مسایلو کې بحث کوي. زبور له دوهم ډول څخه دی. دا په داسې خاطر چې مزامیر د عهد عتیق یا د زوړ پړاو تر څنګ له تورات وروسته هم شتون درلوده او د خپلواک حالت څخه یې بې برخې وو. قرآن شریف د اسراء د مبارک سورې په 55 آیت کې فرمایلی: او ستاسو رب ښه عالم دی پر هغه چا چې په آسمانونو او مځکه کې دی، او یقینا موږ ځینو نبیانو ته په ځینو نورو باندې فضیلت ورکړی دی، او موږ داود ته زبور ورکړی و. له دغه آیات نه داسې ښکاري چې زبور په نورو پیغمبرانو د حضرت داود علیه السلام د فضیلت له دلایلو څخه دی. دینی او تاریخي سرچینو ته په کتو سره حضرت داود علیه السلام پرتمین حکومت یې درلودل او په یوې لویه ټاټوبي واکمن پاتې شوی و، لیکن متعال خدای بادشاهي او واکمنی او پرتم د هغه د فضیلت لامل نه دی بللی، بلکې د هغه د فضیلت په باب یې له زبور څخه یادونه کړې ده. مزامیر له پیله تر پایه پورې د شعر په صورت کې دی او لویه برخه یې دعا او عبادت ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر مزامیر د الهي تعلیمو یوه منظمه ټولګه نه بلل کیږي. په مزامیر کې بیان شوی الهیات په حمد او ثنا ولاړ دی، نه په نظام او استدلال باندې. په دې خاطر د دغو الهیاتو په څېړلو او لنډولو سره په عیني توګه یوه روښانه او واضحه انځور نشي ترلاسه کیدلی.
Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تورات د یهودیانو او عیسویانو سپیڅلی کتاب دی او د قرآن په ګڼو آیتونو کې نوم ذکر شوی دی او هغه په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی او کتاب معرفي شوی دی. تورات د سپیڅلی کتاب پنځو لومړنیو صفرونو ته ویل کیږي. صفر خپل عبری لفظ دی او د کتاب په معنی ده، خو کله نه کله هم په عامه اصطلاح کې د یهودو د ټولو سپیڅلو کتابونو ټولګې ته هم تورات ویل کیږي. تورات عبری لفظ دی او د شریعت او ناموس معنا ورکوي. په سپیڅلي کتاب کې له تورات څخه مقصد د حضرت موسی علیه السلام پنځه ګونی کتابونه دي. یهودیان په یادو کتابونو د حضرت موسی علیه السلام ناموس نوم کې ښودلی دی. د هغوی په باور دغه پنځه ګونی کتاب د سینا په غره کې په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی دی. خو د قرآن په آیتونو کې تورات داسې کتاب دی چې د الهي احکامو د بیانولو لپاره نازل شوی دی او د دې کتاب پیروکارانو ته د جنت وعده ورکړې ده. په مقابل کې هغه کسان چې کتاب په لاس کې اخیستی دی خو عمل ورباندې نه کوي، د داسې چارپیانو په څیر بلل شوي دي چې کتابونه پرې بار دي. قرآن کریم له حضرت موسی علیه السلام څخه وروسته د عمومي پیغمبر د بعثت وعدې ته چې په تورات کې راغلی ده هم اشاره کړې ده. په قرآن کریم کې د یهودیانو له سپیڅلي کتاب نه په دوو حالاتو کې یادونه شوې ده. په ځینو آیتونو کې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوي لوحو ته اشاره شوې ده، خو په ځینو نورو آیتونو کې بیا د تورات له لفظ څخه کتاب ته د اشارې لپاره کار اخیستل شوی دی. هغه څه چې د یهودو د تفسیر څخه ترلاسه شوي دي، د دې ښودنه کوي چې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوي لوحونو کې لس اخلاقي فرمانونه راغلي وو، لیکن په تورات کتاب کې د اخلاقیاتو او د احکامو ټولګه په پرله پسې او منظمه توګه راغلې ده. تورات عبری لفظ دی او په عربی کې د شریعت په معنا ده.
قدرمن اوریدونکو، عیسویان د مقدس کتاب په نامه یوه ټولګه خپل آسماني کتاب بولي چې په دوو برخو شامل ده. لومړی لرغونی پړاو یعنی عهد عتیق، او ورپسې نوی پړاو یعنی عهد جدید یا د نوي عصر کتاب دی. پخوانی پړاو یا عهد عتیق د دې ټولګې اکثر برخې شامل دي چې د یهودیانو او عیسویانو ترمنځ مشترک دي. عیسویان او هم یهودیان دواړه دغه برخې مقدسې او معتبرې ګڼي. د مقدس کتاب لومړۍ برخه د پیدایشت، خروج، لاویان، اعداد او تثنیه په نومونو په پنځو سفرونو مشتمله ده. دغه سفرونو کې د نړۍ، انسان، د نورو مخلوقاتو د پیدایښت او همداراز د ځینو مخکنیو پیغمبرانو د حالاتو او د احکامو په هکله بیان شوی. د مقدس کتاب دوهمه برخه بیا د حضرت موسی علیه السلام له زمانې وروسته د مورخینو له لوري لیکل شوی چې د پیغمبرانو، باچایانو او قومیتونو بحثونه پکې مطرح شوي دي. البته ځینې روایتونه موجود دي چې حتی پنځه ګونی اسفار هم آسماني کتاب نه بولي، بلکې هغه تاریخي کتابونه بولي چې د حضرت موسی علیه السلام نه وروسته لیکل شوي دي، ځکه چې په هغو کې د حضرت موسی علیه السلام د وفات د څرنګوالی او د وروسته پیښو یادونه شوې ده. د عیسویانو تر ټولو مهم مذهبي کتاب چې د عیسویانو ټولو فرقو تکیه پرې کوي او مقدس یې ګڼي، یوه ټولګه ده چې ورته د نوي پړاو یا د نوی عصر مقدس کتاب وایي. دغه ټولګه د عهد عتیق یا د زوړ پړاو د ټولګې له درېیمې برخې نه هم کمه ده او له اوو ویشت تیتو پرکو کتابونو او رسالو څخه جوړه شوې ده. د متا، مرقس، لوقا او یوحنا انجیلونه د درسو د رسولانو د کرچار انجیل مختلفو قومونو ته، د پولس څوارلس لیکونه، د یعقوب علیه السلام رساله، د پترس لیکونه، د یوحنا لیکونه، د یهودا لیکونه او د یوحنا مکاشفه د نوی عصر په مقدس کتاب کې شامل شوي. د عهد عتیق یا زوړ پړاو مقدس کتاب بیا له نهه دېرش کتابونو څخه جوړ دی. یو شمیر د عهد عتیق یا د زوړ پړاو د تورات هر برخه یو سفر بولي، خو یو ځینې بیا په دې باوري دي چې د عهد عتیق تورات د پیغمبرانو کتاب او د حضرت داود او حضرت سلیمان نبی علیه السلام مزامیر او د حکم او امثال د کتابونو ټولګه ده. د نوی اثر په تورات کې هم څلور انجیلونه د عیسی علیه السلام د حواریونو لیکونه او یوحنا مکاشفه شامل دي. یهودیان د نوی اثر تورات نه مني او یوازې د عهد عتیق یا د زوړ پړاو په تورات باورمندي، لیکن اکثر عیسویان هم ټولې ټولګې د آسماني کتاب په توګه مني. د عیسویانو ځینې فرقې بیا د عهد عتیق په تورات باورمن نه دي او هغه تعریف شوی بولي. څلور انجیلونه د حضرت عیسی علیه السلام لاجوان څخه څلور روایتونه بیانوي. دغه څلور انجیلونه د عیسی علیه السلام د څلورو یارانو متا، لوقا، یوحنا او مرقس له لورې لیکل شوي دي. په دغو څلورو انجیلونو کې ګډې ټکي زیاتې دي، خو په عین حال کې ځینې توپیرونه هم پکې موجود دي. عیسویان وایي چې دا څلور کتابونه د عیسی علیه السلام څلور انځور دي چې له مختلفو اړخونو څخه د عیسی علیه السلام د ژوند توصیف کوي.
وګوردونکو د عیسوي تاریخ لیکونکو د څلورو انجیلونو او د نوي اثر د نورو کتابونو رسالو او متنونو له اعتراف سره سم دغه کتابونه یو هم آسماني نه دي او له حضرت عیسی علیه السلام څخه وروسته لیکل شوي دي. په حقیقت کې د عیسویانو آسماني کتاب یعنی حقیقي انجیل شتون نه لري او هغه له منځه تللی دی او یوازې د هغه ځینې برخې د حضرت عیسی علیه السلام د شاګردانو له لورې په لیکل شویو انجیلونو کې راوستل شوي دي چې له بده مرغه هغه هم له خرافاتو سره اخشل شوی دی. قرآن کریم په ځینو ایتونو کې لکه د بقرې د مبارکې سورې په 140 آیت کې د تورات او انجیل تصدیق کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه کتابونه تحریف شوي نه دي، بلکې د دې معنا ورکوي چې د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د قرآن ځانګړنې په تورات او انجیل کې لا ذکر شویو نښو سره سمون خوري. د قرآن له نظره په الهي پیغمبرانو او د هغوی په کتابونو ایمان د ایمان ملزومات دي. د قرآن کریم د بقرې د مبارکې سورې په 215 کې لولو، رسول پر هغه څه ایمان راوړ دی چې په ده باندې د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی او مؤمنانو هم ټولو ایمان راوړی دی په الله باندې او د هغه پر ملایکو او د هغه پر کتابونو او د هغه پر رسولانو باندې، او وایي مونږ د هغه یعنی الله تعالی په رسولانو کې د هیچا په منځ کې فرق نه کوو او په ټولو ایمان لرو، او وایي مونږ واوریدل او مونږ خبره ومنله، مونږ ستا نه بخښنه غواړو ای زمونږ ربه او خاص تا ته بیرته درتاک دی. قرآن کریم د دغو ټولو تاییدونو او پخلیو په ترڅ کې جوته کوي چې شته کتابونه له تحریف څخه ډک دي چې د دښمنانو او منحرفو او فاسدو عالمانو له لورې ترسره شوي دي، د هغوی تعلیمات یې زهرجن کړي دي. د قرآن کریم د بقرې د مبارکې سورې 9 او 10 آیت هم دې ته اشاره کړې ده چې ورو ورو سره دغه خبرونه پای ته رسوو. دغه آیت کې راغلي دي نو د هغو کسانو لپاره هلاکت دی چې په خپلو لاسونو یعنی له ځانه کتاب لیکي، بیا وایي دا د الله له جانبه دی د دې لپاره چې د هغه په بدل کې لږ قیمت واخلي. نو د دوی لپاره هلاکت دی په سبب د هغه څه چې د دوی لاسونو لیکلي دي، او د دوی لپاره هلاکت دی په دې سبب د هغه څه چې دوی له دې لارې ترلاسه کوي.
عزتمن اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.
درانا سرچینه
د تیران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننني یعنی نه هم مطلب سره زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د بقره د مبارکې سورې د 219 آیت شان نزول چیرو چې فرمایي لتا څخه د شراب او قمار د حکم پښتنه کوي ووایا په هغو دواړو کې ستره ګناه ده او د خلکو لپاره ګټه خو پر زړونو باندې ناوړه اغیزې له ګټې ډیره ده او همدارنګه لتا څخه پښتنه کوي چې څه شی د خدای په لار کې ورکړو ورته وایا متوسط شیان خدای دا ډول آیتونه تاسو ته بیانوي ترڅو فکر وکړي.
دوستانو د اسلام له ظهور وروسته څنګه چې د شراب او قمار حرمت په اړه کوم آیت نازل شوی نه و، ځنو په پخوانی عادت سره د عیش او عشرت لپاره همدارنګه شراب څښل. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي عبدالرحمن بن اوف په ویخه د شپې تیرولو په یوه شپه خپل ځنې ملګري میلمستیا ته راوبلل. لا ډوډۍ خوړلو وروسته شراب او قمار ته یې مخه کړه. دوی دومره شراب وڅښل چې د لومړي وخت له لمانځه غافله شول. په داسې حال کې چې په قمار بوخ تو یو کس دول مانځتا متوجه کړل، ټولو او دس وکړ او د مسته په حالت کې په جماعت ودرېدل او په عبدالرحمن بن اوه پسې اقتدا وکړه، کوم چې ډیر زیات شراب هم څخلی وو. د جماعت امام چې تر اوسه مست وو زنګیده رازنګیده، د هم صورت لال وستو ورسته د کافرون صورت په لوستلو پیل وکړ، خو د صورت په منځ کې نور آیاتونه ته هیر شول. یو بل منسکون کی د امام جماعت یادون لپاره په لوړ آواز د آیت لوستلو بیا پیل وکړ او ورته دوام ورکړ. لا اعبدو ما تعبدون، هغه څه چې تاسو عبادت کوئ مونږ یې عبادت نه کوو. ځکه چې د امام جماعت فکر ګډوډ شوی و، په بیړه یې غوښتل چې سمون راولي خو خراب یې کړ او ویل اعبدو ما تعبدون، هغه څه چې تاسو بت پرستانه عبادت کوئ زه یې هم عبادت کوم. همدارنګه د لکم دین کوم ولی الدین، ستاسو دین ستاسو لپاره او زما دین زما لپاره، څو کلمې آیت ته ورزیات کړي او ویل لکم دین کوم شرک و لا دین الاسلام، یعنی ستاسو دین شرک دی او زمون دین اسلام. په هر صورت لمونځ پایتا ورسیده، خدای لا شرما نشو کولی یو بل ته وګوري. دوی له بل سره ژمنه وکړه هغه څه چې په ملمستیا کې رامسته شوی هیڅ چاته ونه وی، خو بل ورځ دا خبر خلا په خلا کیده او ټول ترې خبر شول. عبدالرحمن بن اوف او ملګری یې ځکه چې ونتونیدل د نورو مسلمانانو له خبرو او تانو په امان کې پاتې شي، په ناچارۍ سره د خپل پیغمبر بر خواته ورغلل او ترڅنګ بیا پناه یوړه. دوی په خپل عمل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې اعتراف وکړ او ویل چې مهرباني وکړي د شراب او حکم مونږ ته بیان کړي. پیغمبر هم د نساء سورت درې څلوېښتم آیت تلاوت کړ چې پکې د مستې په حالت کې لمونځ کول باطل اعلان شوی دی. په دې آیت کې خدای تعالی په روښانه توګه فرمایلی دی اے مومنینو، د مسته په حالت کې منځتا ما نږدې کېږي.
قدرمن اوریدونکو لمونز له خدای تعالی سره د بنده خبري او راز او نیاز دی او باید په هوشیاری او حضور قلب او په عقل سره ترسره شي او یقینا څوک چې مستی لدی پړاوه ډیر لري دی. تر ټولو مهمه موضوع دا چې په نورو وختونو کې هم د آیت د شرابو څخلو ته اجازه نه ده ورکړې، بلکې یوازې د لمانځه په حالت کې د مستۍ په اړه یې خبرې کړې دي. یعنی دا چې د لمانځه پنځه وختونه له یو بل سره ډیر واټن نه لري، د هوشیارۍ په حالت کې د لمانځه ادا کولو لازمه دا ده چې د دې وختونو په فاصلې کې د مست کوونکو اوبلنو توکو څخه په بشپړه توګه ډډه وکړي، ځکه چې ډیر وختونه د شرابو مستی د یو بل مانځه تر وخته پورې دوام لري او د هوشیارۍ حالت نه پیدا کیږي. نو له دې امله د پورته آیت حکم د تلپاتې او دوامدار تحریم په توګه دی. د نساء سورې د 33 آیت په نازلېدو سره ډیرو مسلمانانو د تل لپاره له شرابو ډډه وکړه. د دوی منطق دا و هغه څه چې لمانځه ته زیان رسوي باید په بشپړه توګه د ژوند له برنامو لیرې شي، خو بلې ډلې همدارنګه د شرابو څښلو ته دوام ورکوو. د اهل سنتو د ځینو کتابونو د روایت له مخې په یو میلمستیا کې چې دا کسان د انصارو په کور کې وو، میلمنو له شرابو څښلو وروسته په بشپړه توګه مست شول او له یو بل سره ونه ختل. عمر ابن خطاب هم چې په غونډه کې ناست و بې هوش شوی و، د اوخ یو هډوکی یې واخیست او د عبدالرحمن بن اوف پر سر یې ووهه او د هغه سر یې مات کړ. وروسته بیا د هغه شعرونو او نوحو په ویلو پیل وکړ، کوم چې د قریشو کفارو د بدر په جګړه کې د خپلو مړو په اړه یې لوستلی وو. کله چې له دې موضوع څخه رسول الله مبارک خبر شو په غصه شو او په بیړه یې ځان دوی ته چې تر اوسه مست و ورساوه. پیغمبر اکرم په غصې سره خپل لاس اوچت کړ تر څو عمر ووهي، چې عمر په خبرو راغی او ویې ویل: خدای ته پناه وړم د خدای او د هغه د رسول له غضب څخه. پیغمبر خپل لاس ښکته کړ. په دې وخت کې عمر وویل: خدایا، د شرابو په اړه بشپړه او روښانه بیان وفرمایه. نو د بقرې د مبارکې سورې 219 آیت نازل شو چې فرمایي: له تا څخه د شرابو او قمار په اړه پوښتنه کوي، ووایه په هغو کې ستره ګناه ده او له مادي اړخه د خلکو لپاره ګټه له ځان سره لري، خو ګناه یې له ګټې ډیره ده. په دې آیت کې د دې دواړو ګټې او زیانونه له یو بل سره پرتله شوي دي. هغه څه چې روښانه دي د شرابو د پلور او د قمارو له اړخه مادي ګټې دي، چې د اخلاقي، ټولنیزو او روغتیایي زیانونو په وړاندې ډیر کم دي.
نو عباسی خلیفہ مهدی له حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام څخه وو پختل: آیا د خدای په کتاب کې شراب حرام دي؟ خلق لاده آیت څخه د شراب نه څخلو معنا تر لاسه کوي، خو حرام والی ته نه متوجه کیږي، حکم څه دی؟ امام علیہ السلام وفرمایل: شراب د خدای په کتاب کې حرام بلل شوی دی. ویل اے ابوالحسن د قران په کوم ځای کې شراب حرام بلل شوی دی؟ امام علیه السلام و فرمایل اسما یستر حرام عمل او لویا گناه ده او خدای پراغه تر ټولو خبیثو نمونو یعنی رجس نوم ای خودل دی. لومړنی هغه څه چې د شراب او حراموالی پاړه نازل شو دا آیت چې مسلمانان و پوهیدل باید ترې ډډه وکړي ځکه ګناه ګڼل کیږي او شراب او قمار حرام دی. له دې سره چې خدای تعالی د مائده سورت نهم آیت هم نازل کړ چې تحریم یې سختره او ډیر دی او لاغه د ډډه کولو علت او حرمت دلایل یې روښانه کړل او وی فرمایل اے مومنانو شراب او قمار او بت پرستی او د قمار د شرط تړلو ډکه دا ټول باطل او شیطانی عملونه دي. له دغو شیانو البته لیرې اوسئ تر څو نیکمرغه شي.
عزیزانو، خدای تعالی د بقره د مبارکې سورې په 219 آیت شریف کې داسې فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ او لتاسو څخه پوښتنه کوي کوم شیان د خدای په لار کې ورکړو، ووایا ستاسو له اړتیاو پرته له نورو شیانو څخه دا ډول خدای تعالی تاسو ته آیتونه روښانه کوي تر څو فکر وکړئ. مسلمانانو د انفاق او د هغه د فضیلت په اړه ډیر څه اوریدلی وو، خو د څرنګوالي په اړه یې لږ پوهېدل او افراط او تفریط یې کاوه. د مثال په توګه په انصارو کې یو څوک وفات شو، په داسې حال کې چې واړه ماشومان او شپږ غلامان یې درلودل، هغه خپل غلامان د مرګ په وخت کې آزاد کړل او د خپلو ماشومانو لپاره یې کوم مال پرې نه خود. ورسه د رسول الله مبارک خوا ته ورغله او موضوع یې ورسره شریکه کړه. پیغمبر اکرم د دې خبرو په اوریدو سره وفرمایل اوس مو له دې مړي سره څه وکړل؟ ویل هغه مو خخ کړ. پیغمبر اکرم وفرمایل که ژر خبر شوی وای د مسلمانانو په هدیره کې مې د هغه له خښولو مخنیوی کاوه، ځکه هغه خپل اولادونه داسې خوشی کړي چې خلکو ته محتاج او اړمن وي.
ځنو ځنې مسلمانان په انفاق کې له بل سره سیالي کوي، داسې چې حتی اړمن کسان لکه معاذ بن جبل او ثعلبه د رسول الله مبارک خوا ته ورغلل او وی ویل چې مونږ مالی توان نه لرو چې وکولو شو انفاق وکړو او حج او عمره فرض کړو، له دې امله جنت به د بډایو کسان وي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې وفرمایل په تاسو کې هغه چا چې د خدای لپاره ناوړه وضعیت غم یا صبر کوي هغه مقامونو ته به ورسیږي چې شتمن کسان به ترې بې برخې وي. ځنې هم چې شتمن وو لا پیغمبر څخه وپوښتل آیا خپل ټوله شتمنۍ ارمنو ته ورکړو یا یوه برخه. دا و چې د بقرې سورت د 219 آیت دوهمه برخه د دې پوښتنې په ځواب کې نازل شو او فرمایل چې اعتدال وکړي، لا تاسو زغه پوښتنه کوي چې څه شي د خدای په لار کې ورکړو، وایا لخبلو اړتیا او پرته ل نورو شیانو څخه. حضرت امام باقر علی السلام د دې آیت په تفسیر کې فرمای بخنه او انفاق هغه څه دي چې لکلنی لګښت ورزیات شي، نو لدې عمله دا انفاق کول نه او غره کار دی خو باید پکې زیاتې ونشي. وړاندې لا دی چې خپل او د خپل کورنۍ اړتیاوې بشپړ کړي نورو ته انفاق ورکړي، مګر په مهمو موردونو کې د خپل کورنۍ پر رضایت سره ایثار او سرشیندنه وکړي. همدارنګه د اسلام لومړني مسلمانانو په ځنګړي توګه امام علي علیه السلام په کاراتو په دغه انساني کار عمل کړي او قرآن کریم د دوی په اړه د حشر سورې په نهم آیت کې فرمایي ایثار کون کی هر څومره چې شخصي اړتیا ولري د ځان په ځای اړمنو ته لومړیتوب ورکوي.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام د وخت له پای ته رسیدو وړاندې ستاسو پام د دغه مطلب ته را اړوو چې قرآن کریم د دې ترڅنګ چې بشر د خدای او د هغه د رسول بې پرې اطاعت ته رابلي، خو نه غواړي چې خلک له قرآني معارفو په پټو سترګو تقلید او له هیڅ ډول فکر او تفکر او تعقل پرته ومني، بلکې فرمایي باید له خپل فکر او عقل څخه کار واخلي ترڅو په هر موضوع کې له حقیقت څخه خبر او د عقل پر رڼا سره د لار روښانه شي. څرنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 219 آیت کې داسې فرمایي: یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. دا ډول خدای تعالی تاسو ته آیتونه روښانه کوي ترڅو چې فکر وکړئ.
ایزانو د رڼا سرچینې د دې اونۍ پروګرام به هم تاسو خوښ شوي هیله کوو چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. تاسو کولی شئ موږ سره په دې ارتباط خپل نظرونه هم شریک کړئ په studio.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخته. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.